پروجیکټ دا یو پروژه و چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راوړو او بیا چې کله فوز دارا وستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به فوز هم د دې تنقید خلاف و غیبه وی چې دا تنقید تاسو م کوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به کم خبريال یا کم رسنې یا کم ټي وي ټلویزیون چینل د اغینا پر مخ کې ورواوړي نو بیا به اغي ډېر مشکلات جوړ شول کله درته وایم د جیو ټلویزیون د پر ډېر مشکلات جوړ شیو ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونی اخبار د پر مشکلات جوړ شو ډیر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډیر زیات بند شو زمون خپل ملګری یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پر سنوي باندې ډیر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانی نشي ورکې دي نو ډیرو ملګرو په کې خپل روزګارونه هم د لاسه ورک
ډیر مننه مینه جانې کبرته تاسو تر اسن تاسو د خټک صاحب خبرې واوریدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه تاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنیو تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي
ملال جانې لبد مرغ د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه دوی د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کلینی مخبرونه مختبعي یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هوای نه وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومېنټري ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یا ټي وي وایي چې دلته څه هم خبريږي پر رسنیو کې چې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ کړه مکتبونو دروازې بندې که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوی چې یو انجلۍ د تعلیم حق نه لري حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو طالب ته اجازه نشته ده یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري درناوی ولري که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په در یې د حکومت په نوم یې خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پریدي خبريالان باید آزاد پریدي او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنه کړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوا نه دوی تهدید کېږي ګواښول کېږي نه د دولت له خوا نه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلک هیڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینا جانی استاذ د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه واورو. خټک صاحب اول کپ دې برخه کې راتو اس چې تاسو مخکې یادونه کړې چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې د انټرنیټ محدودیت هم پکې راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوې دي په پاکستان کې یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پام څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کیږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو د کوم پښتنه چې د دې تراتلونه مخکې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رصد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوې نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې، او په چین کې هم شته تر ډیره حد، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغه سی کتا سو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده، په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې کوم ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکی وي یا که د دې کلا غونډي وي یا که د دې کلا لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خوراشي کله کله خو نه راځي، په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو په هغه ژبه کې، د جرنلزم په ژبه کې به مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خوراشي خو داسې نه راځي. ټي وي ګان چې څو پورې دي ډېر کم ټي وي چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کیږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي کنه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغوی ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي، وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډیر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو، یو ډز دی ولګېد، ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به کولې، بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه، خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه
مننه خټک صاحب. زه به بیرته تاسو ته راستم. مینه جانې، که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې، په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي، په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
دی افغان خبریالانو په برخه کې بل خصوص دی خزینه خبریالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده، ډیر زیات مهم ده. اوس ګورم ملالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو په هکله هغه ډیر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یو ښځینه خبریالانه که په یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري دي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرولې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه وو لپاره، د میندو لپاره، د خویندو لپاره مهم وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې، د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبریالانه چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه په هکله باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي. یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي، موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زموږ په تړه وه. باید زموږ له منځ نه یو داسې ښځینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو، هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي، د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده. ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نه شته چې موبایل درسره وي، ته سرچ کوه، بس خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترېنه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترېنه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله، زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینه جانې، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د ښځو د پاره ځانګړي خپرونې وي او ښځې ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اورېدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې ښځې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خپرونو یادونه کوه، کوم د ښځو د پاره ځانګړي خپرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې خپرونه ده، بل خپرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرېږي لیدونکو، دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شوزو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو توایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بده نږدې کتاب په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وچ پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا که یو خو د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې نو دغه سیمه بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمه ویلې نو هغه قبایلي سیمه بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړې هلته مکتب نه و هلته کې اسپتال نه و هلته کې سړکونه نه و خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب دي مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروے خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینې ده دې سبق ویلې دي د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور خپلې لور خپل ورېرې خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابیږي ته سبق مه وایه هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده دې سبق ویلې دی د سکول ته تللی ده مکتب ته تللی ده د ډاکټر جوړه شوې ده د استاد جوړه شوې ده معلم جوړه شوې ده هیڅ مسله وته نشته دي
د
خپلې کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکړئ هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي د چا خپه مات دی د چا لاس مات دی ولې ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریره دا خورزه دا روانه شي او دا اسپتال ته ځي او په اسپتال کې روتونکې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تا ته اسپتال ته وړي څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ تاسو دا خبره وکړي وای وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي دا ډېر مهم خبرونه دي خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل مینه جانې تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې مل مشتر ګډون وکړ لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست دی زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشوندې بڼه له اساسي راډیو
آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان یم او نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګوا مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسه بلحیل سیکنډري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسۍ څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څنګه ولوستې
خبره خو دا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت برخه ده په عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سی و چې د هنر سره کوم کې زما مینه له ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیکه بیا ورسته هغه د خد خلا سره او د رسامی سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ولما چې ماشاله تا دې خپل خط لیکلې دا خط لیکلې دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر می راسته په مخه پاره روان ک نو دغه مين می تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي وی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي ډېر اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره
خط ډېر ډولونه لري مثلا نستعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه دي تاسو په خپل کوم ډول خط کوئ لیکئ
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط د غډیر بیا د لیکم نور دغه خطونه یو بس راځي تړاو لري لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سړي کله چې تړاو یو خط د کی یو بل خط د کول او ته بدونه مشکل نه مګر که وشه ډیر اسانه باندې را خط ته کی خو زه خپل عموم کې نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وی یعنی د خدای ورکړي او که چیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خل دا سی چې مثال فطري یا د اول نه سی څه خط لیکي شي او غا وصول لو قایدي ورته معلومي ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه جوړ ورسي نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تابي غونته دي، مثال عمومي د ډېره یعنې هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګه رنګونه وکاروم، یو د اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه کې ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که دی اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، دغو ساتل که خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید د لمر نه ساتې، ته به د اور د وړانګو نه مثال دغه شي باید ونه شي، ورسره دغه رنګ خرابوي. یا چې ته چوکاټ کوې، د شي سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ورنه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي، بیا دومره دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم، هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنې هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوی شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کم جزئیات مهمې تبول پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شون شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ چې کوښ شي بیا یو بل وخت کولی خو ورغره
تصویر چې مینا لازمه ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده او اصل چې غول کله شروع کیږي کنه کار یو روحي لري کنه البته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه څو ورځې مخکې تیر شو زما هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم دغه یو څه کمرنګ ده اوس لمه کمرغه خلک ورو دي پر ځخ باندې پوه شي ودي ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې د انځور کړې مثال یو زړه ژرنده مې راواخسته تاریخي زیارت مې راواخسته بل د وطن غرونه مې راواخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي دته یو خی احساس ورکوه د دې مې دکانونه مرا واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی غا خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه ولا کاشته ده نو دا به ان شاء الله ورورو د غلړی روانه وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې غا دی هنر هغه وی ګوري او هغه مثال چې دوی سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمې نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن ترڅو کې ما دوی برخه راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي وا او دریمه د رسامي وا دا نن ترڅو مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او د پرځښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازمه یو غدا او کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینی وره کې هم ور کړې مثال لته یو میز ورته شو چوکی و بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځنه شاګردان د مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیا مې یو څه معلومات هم یو ورکړه دوی دارا ته لیکلی و چې موږ په مکتب کې دغه شان سره فریل وستې وکنه د هنر اغیز بیا چې د سړی و سره عاطفي ډول بیا کې تړي و سره نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دی په ډیر نی معلومات اوریدل او موږ معلوماتي برخه چې غنور هم سره زیاته شو
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی راغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم ته مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانم چې شعر لیکلو خو لیکنه غزياتي کوله کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دا شعر وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کوو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم سم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر لیکه بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پیژنګلی و چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو
شعر په باره کې څه فکر کوي په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی سره لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي کنه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرسته ټولنې ته یوه ژبه ورکوي، که ته غلط شعر خپروي یا داسې شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید یې ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انځورګر، خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافیار ادیب سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلاصې چې شعر ولیکي وایي ته ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې ما نه بل څه شیر کړی ده، او دا مسره کیږي. بل دغه د سړي هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه، د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړي اول ولې ته پرې متاثر شې، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړي د دوی د مطالعه ته کوی شي ته یو نوی سب، یو نوی لاره بیا جوړه کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
په حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد یم، د رزمی لوبو دی استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم. نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د ماګه د مارت په حساب باندې دغه مونږ ځانې ته تدریس وو، او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلی یو. په سپورت کې بیا ځا عملی مونږ کار کوو، تدریس وو نه، داسې یعنی یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پی پیډ برخه کې، د رسمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلن وم چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و، او بیا ما هغه تقریبا اووه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ. په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، هلته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د وبخۍ د هلته چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوه، داسې یعنی د هغه مې نه کولی شي دقیق کېدو دغه ورزش وکړمه. خو چې کلي ته راغلم، بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا د جیم جوړول دا ناممکنه ده، ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مصرف کړي. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو دی ورزش، چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوبه هغه زده کړي چې مونږ هره جمعه چې ده منډه وهو، ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډکل احساس کوو. اوس خو چې سهار وزمه که نه، دی پاخه عمر سړي راوز دی چې زه ګورم دی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ دی سپورټ یا موږ دی منډې هغې ته چې اوس خلک هم راوځي وي دی قدم وهلو یا دی منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا ده چې یو کورس مالته زه بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم. بل خپله د هغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، داسې شامل دي. بله.
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم، اول خو پلان جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کی چې پس هم پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرم که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه څنګه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر واخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته. نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم، نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لرئ، له نورو سره یې هم شریکوئ؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوند درسونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه هغه ته ایښي وندارې ته. بیا مې خپلو شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې فلانکي ته ورکړه. بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې، دې باندې خبرې کوي چې د کتاب د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم وو څنګه مطالعه کړه. بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي، په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته ترې اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرش کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خښي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم لس د پنځه نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي. ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنی ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمد نولمه ورته ولوسته. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دی ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای په امان.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ